دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین دوا او په کابل کې یو نیمه بجه شو. ظفرخان مو د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. په پښتونخوا او افغانستان کې د بارانونو له کبله اوختي زیانونه زمنګ د خبرونه لوی موضوع ده. دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه هم در خبرو. په دویمه نیمه کې دوه ونیز خبرونه جمهوریت غونه او د سولې په لور هم دراورو. خو لومړی خبرونه له عبدالحی کاکړ نه.
سرټکی د پاکستان فوج پای په بلوچستان کې په سیلابونو کې ګیر 1500 کورنۍ خوندي ځان رسولي. د تېرې جمعې ورځې راهیسې په افغانستان کې 1500 کسان سیلابونو مړه کړي او 1200 نور ژوبل دي. ټاکل شوې د امریکا او روس په لوړ پوړي جنرالان به د شام د حالاتو څېړلو لپاره نن په ویانا کې ملاقات کوي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج وایي په بلوچستان کې په سیلابونو کې ګیر 1500 کورنۍ خوندي ځای ته رسولي دي. د فوج اطلاعاتو ادارې ISPR پرون مازیګر په یو بیان کې ویلي دغه کورنۍ په لسپلا او کلا عبدالله سیمو کې له سیلابونو ژغورلې دي. بیان زیاتوي درې نیم زره باران او واورو ځپلو کورنۍ ته خوراکي مرستې هم رسولې دي. په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې مشر عمران زرکون تیر مازیګر مشال لیډو تول په بارانونو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 1500 کورونو ته زیان رسیدلی دی.
کوملی لري لري دی هغه بند دی زیارت او سنجاوي بند دا هغه اوس خلاص سي یا دو بندي لار بند دا هغه نن خلاص سي. مین هاي ويز چې کوم وی د کلاسیک لا کار مې تر زئی او دا لکپاس دا سر خلاص کی پارون مش کوملی لري سنگل روډون دی هغه لن بند دی وارو د وجه زرغون غر بند دی هغه بند اوس مش دی لګیا د خلاص بي کاکر خراسان او دا علاقې هم لري بند دی دا هم نن خلاص.
هلته په شمالي او جنوبي وزیرستان کې سخت واورو بارانونو زیانونه رسولي او لاري تړل شوی دي. د برتانی وزیر اعظم تریزا می 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په ټلیفون خبرې کړي. د پاکستان د حکومت لخوا د هندي پایلټ ابینندن د خوشی کولو فیصله ستاینه کړې ده. تریزا می دفتر پرون دغه خبر خپور کړی چې پکې ویل شوی برتانی د هند او پاکستان ترمنځ پر روان کړکیچ اندېښنه لري او پاکستان ته د وسلوالو ډلو خلاف د ګامونو پروتوکول پر اهمیت ټینګار کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ له هغه وروسته تاوتریخوالی زیات شو چې د فروری په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یو حمله کې 43 هندي عسکر و شل سو او زماره په پاکستان کې مشت وسوال لري چې شي محمد و مناله. د کوهات ضلع انتظامی خپل هغه فرمان واپس اخیستی د چلمخیه د افغان کډوالو شار ته پننهتو بندیز لګول شوی وو. بیگانه وخت د کوهات ډیپټی کمشنر متی الله د حکم جاری کړ. په فرمان کې راغلی چې اوس کډوال په کوهات کې آزاد تګ راتګ کولای شي. د تیر میاشتې په 14مه د هند ترواک لاندې کشمیر په لوامه سیمه کې تر ځانمرګې برید وروسته د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو. له دې وروسته د کوهات ضلع انتظامي شار ته د افغان کډوالو پر ننوتو تر 13 مارچ پورې بندیز ولګولی او 80 څخه زیات افغان کډوال ونیول. له تیرې جمعې ورځې راهیسې په افغانستان کې 15 کسان سیلابونو مړه کړي او 10 نور یې ژوبل کړي دي. د قدرتي آفتونو د مرستو په چارو کې د حکومت د وزارت ویان تمیم عظیمی تیر ورځ مشال ریډیو ټول په زابل، هرات، فراه، هلمند، کندهار او کونړ کې 15 کسان د سیلابونو له وجې مړه او 3000 کورونه هم وران شوي. په خوست کې خلکو ویلي چې د واورې وجې ټولې لارې تړل شوي دي. د خوست د مساخلو یو سیدونکي حزب الله عابد مشال ریډیو ټول
د زیاتې واورې له امله د مسخل ولسوالۍ خلک د ستونزو سره مخامخ شوي دي او د دولت څخه مې غوښتنه هم دغه ده چې موږ ته خوراکي توکي ورسوي، خمیره ورسوي او غواړو چې د دولت څخه موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند او فراه کې د ملي اردو پوځیانو له سیلابونو د خلکو د ژغورنې هڅې کړي او ګڼ خلک یې خوندي سیمو ته رسولي دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا او روس لوړ پوړي جنرالان به د شام د حالاتو څېړلو لپاره نن په ویانا کې ملاقات کوي. دغه دواړه هیوادونو سره له ترکیه او ایران د شام په اتکلنې کورنۍ جګړه کې ښکیل دي. د امریکا د ګډو ځواکونو د مشر ویاند ویلي چې جنرال جوزف ډنفورد او د روس پوځ مشر ولیری ګراسیموف په نن په ویانا کې د لیدنې پر مهال پر نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې کوي. کرنل پیټریک رایډر زیاته کړه چې دواړه مشران به په شام کې د عملیاتو پر مهال د اتحادي او روسي ځواکونو ترمنځ د ممکنه نښتې د مخنیوي ترڅنګ د روس او امریکا د فوج ترمنځ د تعلقاتو پر کړه وړه او په یورپ کې د اوسني نړیوال امنیت وضعیت په ګډون پر نورو مهمو موضوعاتو باندې د خیالاتو تبادله کوي. د ایران د دوه پیژندسو مخالفو سیاستوالو میر حسن موسوی او د هغه د میرمن زهره رهنورد چې له تیرو اتو کالو راهیسې په کور کې نظر بندي نوی تصویر د دې هیواد په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی. د رپورټونو له مخې دغه عکس تېره ورځ په ټولنیزو رسنیو خپور شو. د دواړو تصویرونو لومړی د مخالفینو په ویب پاڼې کلیما کې خپور شو چې وروسته د اصلاحاتي خبري ادارې اعتماد آنلاین په خپله ټویټر پاڼه هم دغه عکس خپور کړ خو په خپله ویب پاڼه نه دی ورکړی. په ایران کې ګڼو خبریالانو هم د میر حسین موسوی عکس او یو ویډیو شریک کړی چې په کې نوموړی د ځینو نورو کسان سره لمونځ کوي. د 2011 کال راهیسې چې کله دوی په کور کې نظر بند کړل شوي نورو چارواکو رسنۍ له دې منع کړي چې د هغو تصویرونه خپاره کړي. موسوی مهدو کروبي د ایران د 2009 کال د ولسمشرۍ په لانجمنو انتخاباتو کې د اپوزیشن د مهمو مشرانو په توګه راڅرګند شول. وروسته پر دغو انتخاباتو له بشري حقونو څخه په سرغړونو د تنقید له وجې ایراني چارواکو د 2011 کال په فروری کې کروبي او موسوی او د موسوی میرمن چې د پوهنتون استاد هم د په کور کې نظر بند کړل. او وروستی خبر دا دی چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي د پاکستان سپر لیګ هغه میچونه چې په لاهور کې کېدل اوس به د امنیتي حالاتو د لاهور هوایي ډګر د بندېدو له وجې په کراچۍ کې کېږي. په دې لړ کې به په کراچۍ کې د سپر لیګ اته لوبې کېږي. لومړی میچ به د مارچ په 9 د لاهور کلندرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ او فاینل لوبه به د مارچ پر 12 د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې وي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج زهیر د موسم مقرر حال دی.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ 55 پیسې غسل کیږي او په 1.3 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپۍ او په 1.2 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ 50 پیسې او په 1.55 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.3 روپۍ 55 پیسې او په 1.3 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.3 روپۍ 80 پیسې او په 1.3 روپۍ اتیا پیسی. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 40 پیسی غسل کیږي او په یو روپی 80 پیسی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 9، بنو کې 21 او 8، ژوب کې 18 او 1، او کوئټه کې به زیات نه زیات 45 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بی او د موسم حال مواوریدو په روان خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. په قبایلی ضلعو بلوچستان کې بارانونو د ځاني زیانونو ترڅنګ کورونه او د کرکري ځمکو ته نقصان اړولی دی.
کوم کسان چې پکې مړه شوي وي هغه نن باندې جنازه وسوله او دلته یو بل ټنډي علاقه کې کور غورځېدلی دی.
د افغانستان لپاره د سری میاشتي اداره وایي په هغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره مرستو ته اړتیا ده. د خوست په ګلانو کې هم کې وزیرستاني کډوال له بارانونو اغېزمن شوي دي. په پنجاب کې میشت افغان کډوالو ته د ماجر کډونو د خښتو په لړ کې په ورپی پښتونځو په اړه راپور لرو. په اونیزه خبرونه جمهوری غوږونه کې درته د سیاستوال مختار یوسفزی د سیاسي مبارزې او زندانونو کیسه دراوړو.
بوتو سر زمانہ اول وار زه پاره کې جیل ته لاړم او بلې میشت بیا موږ په جیل کې.
ونیز خبرونه د سولې پر لور او نور راپورونه هم لرو. را سره وو. راځو د خبرونې اولنی راپور ته. چارواکي وای په قبایلی سیمو او بلوچستان کې د بارانونو لکبل د ځانی زیانونو ترڅنګ په سلګونو کورونه او کرهنیز ځمکو ته تاوانونه رسیدلی دي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې بیړنۍ حالات اعلان کړي او د قدرتي ناورینونو ضد ادارې وایي چې په صوبه کې شاوخوا 1500 کورنیو ته زیان رسیدلی. همدارز د پاکستان د پوز ویاند وایي چې د سیلاب ځپلو سره یې مرستې کړي دي او خوندي ځایونو ته یې رسولي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په مختلفو سیمو کې د بارانونو او واورو دغه لړۍ د فروری له 28مې پیل شوې ده چې له کبله سیلاونه راغلي او لارې تړل شوې دي. په قبایلي ضلعو کې د قدرتي ناورینو ضد ادارې اف ډي ایم ای ویاند احسان داوړ پرون مازدیګر مشال لیډو ته وویل چې واورې او بارانونه په ټولو قبایلي ضلعو کې شوي خو زیات زیان یې په شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر سیمه کې رسولی دی.
شمالی وزیرستان او جنوبی وزیرستان دلته ډیره زیاته په دې موسم کې پریکار کې دومره زیاته برابري واوره چلته نه دي شوي. زمونږ کوارډینیټر او مقامی انتظامیه فوراً ټینټونه هم ورلېږلي دي او چټایان هم ورلېږلي دي. نور چې کوم امدادي سامان زموږ سره دی هغه هم ورلېږلی دی. داسې زمونږ چې کوم بل رپورټ دی د خیبر کوارډینیټر چې دی ټینټونه لسو کورنۍ ته ورسره فلاند کوتل کې یو دوا کورونا راپروتی دي هغه ته هم د چټایان او ټنټونه ورکړي دي
خو ځای خلک به له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. د شمالي وزیرستان د شواسمي او اوسیدونکو محمد ریاض اسکر پرون مازیګر د ټلیفون د لارې مشال لیډو ټول چې لتیرو درې ورځې راځي واوري او بارانونه اوري چې له کابل د دوی لارې تړلې پرتی دي.
11 بجې بازار باران ودرېدو اسې لګول مرر کرا شوی دی. کوم کسان چې پکې مړه شوي وي هغه نن دا نیول جنازه وشوله او دلته یو بل ټنډي علاقه کې کوره غورځېدلی دی. ایک چتره غورځېدلی دی په یو کس زخمي دی خو خلک پکې باشي بلا شوی خاص شوی کلي کې یو را غورځېدلی دی. درې ورځې څلور ورځې وشوه چې زموږ بجلی سیستم نشته اوبه نشته کورونو کې داسکل اوبه نشته خلک د باران ولا اوبه کې ځکه چې موږ د غریب خلک یو ټبل مبلستانه په مشینو باندې اوبه راوچته او دلته کې بجلی ستانه سیستم یې ټول خراب کړی دی.
هلته د قدرتي ناورینو ضد ادارې د بلوچستان څانګې مشر عمران زرکون پرون مازیګر مشال لیډو تول چې د لومړنیو ریپورتونو لمخي د صوبې په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1500 کورونو ته زیان رسیدلی. البته د په وینا د پوره زیان اندازه به د بشپړ ریپورت راتلو وروسته لګیږي. هغه دا تکړه چې دا وخت دوی د مرستې کارونو ته زیات پام کړی دی.
چې کوم لري لري دی هغه بند دی زیارت او سنجاوي بند دا هغه اوس خلاص شي یا دو بندی لیار بند دا غبا نن خلاص اسی مین ہائی ویز چی کم وید کلاسیک لاکان میں ترزی اور دا لک پاس ملکوچ سر دا سر خلاص کی پارون مش چی کم لیر سنگل روڈون دی اغلا لیر بند دی وارو دا وجی زرغون غر بند دی اغبا نیوس مشین دی لگیا دا خلاص بی کاکر خوراسان و دا علاقی سے ہم لیاری بند دی دا غبا نن خلاص.
عمران زرکون زیاتوی بلوچستان له شاوخوا 15 کلونو راځي له سخت وچکلی سر مخامخ خو خود ده په خبره د تیرو څو ورځو بارانونو او واورو د صوبې وچ پندونه یا ډیمونه پوره ډک کړی دی.
په قبایلی ضلعو بلوچستان کې د بارانونو څخه د وختو زیانونو په اړه مو د عبدالحی کاکړ راپور واورېدو. هلته د افغانستان په کندهار ولایت او شاوخوا یو شمېر نورو سیمو کې وروستیو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي او ډېری خلک یې اغېزمن کړي دي. د افغان سرې میاشتې ټولنه د افغانستان له خلکو او مرستندویو بنسټونو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو غوښتنه لري. د دغې ټولنې ویاند وایي دوی د خپلو لومړنیو مرستو لړۍ پیل کړې خو په خبره یې دغه کسان زیاتو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه له کابل زموږ همکاره ناجیه ساپۍ راپور لري.
په فراه، کندهار، هلمند، زابل او هرات ولایتونو کې د سیلابونو پر وتلو سره د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي اړو کسانو ته د مرستو لومړنۍ لړۍ پیل شوې او تر اوسه په کندهار ولایت کې په 200 کسانو کمپلې ویشل شوې دي. دغه ټولنه وایي ټاکل شوې چې نن په فراه کې هم په سیلاب ځپلو ځینې توکي ویشل شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان میرام صداقت د یکشنبې په ورځ وویل چې تر ارزونې وروسته به نورو ولایتونو ته هم د مرستو رسولو لړۍ پیل شي. ښاغلی صداقت وایي زیانمن کسان اوس د خوراکي توکو تر څنګ ژمنیو توکو لکه کمپلو او خیمو ته هم بیړنۍ اړتیا لري چې په کار د مرستندویو بنسټونه او سوداګر په دې برخه کې همکاري وکړي.
موږ د افغانستان له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له سوداګرو او هغوی چې ډېرې مالي سرچینې په واک کې لري غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د سرې میاشتې ټولنې او نورو مرستندویو ټولنو سره همکاري وکړي تر څو وکولی سو اړمنو ته په خپل وخت لازمې مرستې برابرې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په هلمند، کندهار، زابل او هرات کې شدیدو سیلابونو له شلو ډېر کسان وژل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا د شنبې په ورځ په خپله بیانیه کې وویل چې د کندهار په بېلابېلو سیمو کې د ماشومانو په ګډون شل تنه وژل شوي. په بیان کې دغه شان راغلی چې د کندهار په ارغنداب دامان سپین بولدک او ډنډ کې د دغو سیلابونو له امله نږدې لس تنه تری تم دي. افغان چارواکي د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام وړاندې کوي. په ورته وخت کې طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د نشراتو مسؤل حشمت بهادوري د یکشنبې په ورځ وویل چې په هلمند او کندهار کې د سیلابونو له امله د قربانیانو شمېره لسو ته رسیږي. خو د کندهار د عامې روغتیا رئیس عبدالقیوم پخلا وویل د یو شمېر راپورونو پر بنسټ په بېلابېلو ولسوالیو کې تر اوسه 12 تنه وژل شوي او 15 ټپیان شوي. بلخوا د هلمند د ولی ویان عمر زواک وویل په مرکز لښکرګاه کې سیلابونو تر اوسه 6 تنه وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. د هلمند چارواکي هم وایي د سیلابونو له امله شینډن ولسوالۍ کې 2 تنه وژل شوي. که څه هم بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې بېلابېل انتقادونه موجود دي، خو دا ځل د ملي امنیت شورا دفتر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې زیانمنو شویو ته رسیدنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نصرت رحیمی بیا وایي که چیرې امنیتي ځواکونه په خپل وخت عمل ونه کړي ممکن د قربانیانو شمېره زیاته شي.
تلفات ما اگر
که چیرې امنیتي او دفاعي ځواکونو مرسته نه وای رسولې موږ به د ډیرو تلفاتو شهیدانو، خو خوشبختانه امنیتي ادارو لخوا ځانمنه شو سره بیړنۍ مرستې وسوې.
طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په هلمند، کندهار او فراه کې زرګونه کسان د امنیتي ځواکونو له لورې ژغورل شوي دي. د دغه وزارت د نشراتو د مسؤل په وینا زیانمنو شویو سره بیړنۍ مرستې شوي دي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، ناجیه ساپۍ وه چې په افغانستان، کندهار او نورو ولایتونو کې د باران او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه معلومات راکول. اوس هم ورځو خوست ته. هغه وزیرستانیان چې د خوست په ګلان کې کې میشتي وای وروستیو بارانونو او واورو ورېدو دوی په سخت تکلیف کې مبتلا کړي دي. دوی وای ورسره دې زر مرستې وشي. هلته په خوست کې چارواکو مشال ریډیو ته وویل زر به د مرستو لړۍ پیل شي او خلکو ته به مرستې ورورسي. له ډېره اسماعیل خان سیلاب مسعود معلومات راکړي.
د افغانستان صوبې په خوست ګلون کیمپ کې مشته د وزیرستان کډول د ګڼ بارون او واورې ورېدو په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي. د افغانستان او پاکستان حکومتي چارواکو نه د ګړندي ملاتړ په انتظار دي. په دغه باره کې په دغه کیمپ کې موجود یو کډول تحصیل خان دا مشکلات په دارنګ بیانوي.
دا ورسره چې د افغانستان حکومت د مصر امداد وکړو ورینه اوره پرتی دي ترینه کې روغ دین نشته.
یو بل کډول احمد الله زیاتوي چې د ګڼ بارون او واورې ورې دو په وجه دوی د کورونو نه وتلي په خیمو کښې پراته دي. د افغانستان او پاکستان حکومتي چارواکي د لږ د میژا په لورې هم مخ راواړوي. مشال ریڈیو چھ دے گلون کیم دے کڈوالو دغا جاغ پا خوست چھ دے قدرتی آفتون مبارز شغلی اکبر زدران تا ورورا ساوا آغوی دا کڈوالو تا پا دارنگ باور ورکا.
سخ باران واو رشوی دے خوست پر طولو علاقو بندے دے خوست استراری کامیتے اگدین آغوند آگلا دے خطر بندے خو انشاءاللہ پا طولو کی آوالا مرشو سره کېږي. ځکه د خوست ولایت مهاجرینو ته د ګلان کیمپ د شمالي وزیرستان مهاجرینو ته ډېره توجه لري او انشاءالله هغه اولیت به دوی ته ورکول کېږي.
د ګلون کیمپ کډوالو د پاکستان حکومتي چارواکو ته ور یاده کړه چې د دوی موجوده او نور ټول مشکلات به حل سم شي، چې د پاکستان حکومتي چارواکي د دوی د پاره د بیرته لېږدولو لارې زر کې سامې کړي. سیلاب ماسود، مشال ریڈیو، ډیر اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، هغه وزیرستانیان چې د خوست په ګلان کیمپ کې دي هغه بارانونو او واورو ځپلي دي. په دې اړه باندې مو د سیلاب مسعود راپور واورېدو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ورځو کورمې ته. په کورمې کې د کیملباس سیمې خلک هم د بارانونو او سیلابونو له وجې د ستونزو سره مخ شوي. دوی وایي له یوې اونۍ راهسې بارانونو د ځمکې د ښویدنې له وجې خلک پریشانه کړي دي او ځینې خو یې دې ته اړ شوي دي چې نورو سیمو ته کډې وکړي. ځایي چارواکي وایي د خلکو له ستونزو خبر دي او د حل کولو هڅه یې کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل له پېښوره طارق ورکزی راکوي.
زایو سیدون کے غنی الرحمان وای حل تا یو درزو شیز مکازے پر زیوش لیگی او ہر سر لزان سر لان دی کی چی بیا دا دا خوڑ پلو تر خوی دو رستا پو بو کیو بائی گی غنی الرحمان زیاتوی دغا سلسلہ تر یوی انی رہی سیراوان دا چی تر او سے دا خلکو کرونا ونی بوٹی او دا کرز مکے نقصانی کڑی دا
مودا کلی نلون دیو ریوار بائی گی کنا غات ریوار دیو دا امو سکوم دا دیر و چطے بوندی دا کلی ہونا کنا ریوار نا دی دینا دا ورو خوی گی تقریباً پینزه پوٹا لاس پوٹا دا شبکی نی لون دیو دو بشی
کیمل باز د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د پاڑچم کنی د خواجک قبیلې تر 200 پورې قرآن پاتې کیږي یو بل اوسیدون کې حاجی رحمت شاه وای په سیمه کې ځمکه د خودو د خطرې له کبله دوی مجبوره شوي چې له کورونو ووځي او علاقه پرېږدي
کورونه نیم زکون هم شول هغوی نخواستي وتلي زکون زمو کورونه ژوندي پاتې ري دا د اوسېدو لایق نه دي دیو نمو کاډي نورو کلو ته کړي دي د سلسله روانه ده خو واوره د حسابه ډېره پرته ده سړی وتی نو وتی ورکې نه شي د عدسات ګرځول ورکې نه شته واوره ډېره ده که نه
بلخوا د منځنی کورمې تحصیلدار جاوید افریدی وای تیر د جمعې په ورځ ورته د دغې خبرې پخلی تر کېدو وروسته هغه خپل مشران او متعلقه ادارې د خلکو اندېښنو په اړه خبر کړي او زیاتوي چې د کمې مرستې هغوی ته ضرورت وي نو دوی به یې ورسره خامخا کوي
بالکل ته خبر یو او مو ټایملی اقدامات خپل کړي دي چې هغه کې بي ان اس سره مو کیسه ټیک اپ کړې ده هغه تر اسکو ټیمونه بکولې دي مجاهد ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر سکو میں بی ایم اے آغا سر مو ٹیلیفون کری فرسٹ آف آل بفور کرسپانڈنس آغا مو ٹیک اپ لا آغو اغلتا ہنگامی بنیادوں میں اغلتا آغا نظم کری دی
کیمل باز یوا غرائز سیما دا چرتا کے تر دے اڑان دے ہم دزما کے دو خوی دو پیخے مخی تارا غلی دی پنل سوا و نمیم کال کے حلتا پا غٹا پی مانا زمکا خوی دلی وا چی پکے تر دیر شو پورے دا زائی خلکو کورونا سخت زیان نن شیوی ول تارک رگزے مشال ریڈیو پیخبر
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز لنډې صفې 2011 15,000 13,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز
په پاکستان کې میش ځنې هغه افغان کډوال چې په تیرو وختونو کې یې پاکستانی شناختي کارډونه جوړ کړي وو وایي 2018 میلادي کال کې خپل کارډونه د پاکستان د نفوس د ثبت ادارې نادرا ته وسپارل او د افغان کډوالو په حیث ورسره ځانونه رجسټر کړل خو تر وسه ورته یادې ادارې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره څه قانوني اسناد نه دي ورکړي چې له وجې دوی د کاروبار په کولو او نورو ورځنیو معاملاتو کې د ستونزو سره مخ دي بلخوا نادرا وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت تر وسه د دې کسانو په حق له څه فیصله نه ده کړې نو ځکه ورته کارډونه نه ورکوي نور تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي
د پنجاب په میاوالی ضلع کې د افغان کډوالو لپاره جوړ کړی شوی کیمپ کې میشت ولی خان مشال ریډیو ته وویل په تیرو وختونو کې شناختی کارډ جوړ کړی وو خو په 2018 کال کې خپل کارډ د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا ته وسپارو د نوموړي په وینا په 2018 کال کې چې کله په پاکستان کې میشت د غیر قانوني کډوالو رجسټریشن شروع کړی شو نو د خپل فامیل سره دوی هم ځان له نادرا سره رجسټر کړو د کورنۍ نورو غړو ته د یاد ادارې لخوا نوې افغان سیټیزن کارډ ورکړی شو خو دوی ته تر اوسه دی ورکړی شوی او د څه قسمه قانوني اسناد نه لرلو له وجې په پاکستان کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی
بار بار ضرورت کولاو نه پلای ما په چارې ته ورکړی دی خپل وړي کې مزدورانه چې کولای چې زه مزدور یم کټونه موږ نه یو دی په دغه نه پلای
تیر حکومت د 2018 کال په مئی میاشت کې ویلی ول هر هغه افغان کډوال چې د پاکستان شناختی کارډ یې جوړ کړی وي په رضاکارانه توګه دی حکومت ته وسپاري نو پر ضد به څه قسمه قانوني کاروایی نه کوي او ورته به په پاکستان کې د اوسېدو لپاره افغان سیټیزن کارډ ورکوي. د اعلان وروسته د ولی خان په شمول په پاکستان کې میش تر یو نیم زرو زیات افغان کډوالو خپل شناختی کارډونه حکومت ته وسپارل او وینا یې دا چې تر اوسه دوی ته افغان سیټیزن کارډ ورنکړی شو. د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل د کورونو چارو وزارت تر اوسه د دې کسانو په حق لا څه فیصله نه ده کړې نو ځکه ورته کارډونه نه ورکوي. مشال ریډیو چې کله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مرستیال ذبیح الله نه تپوس وکړو چې دې لړکې د پاکستان کورونو چارو وزارت سره څه خبرې شوې نو نوموړی وایي2011 کال په فروری میاشت کې په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او یو این ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شوې درې اړخیزه غونډه کې په پاکستان کې میش د غیر رجسٹرډ کډوالو د رجسٹریشن فیصله وکړه شو. هم د یاد کال اگست میاشت نه سفران وزارت د نادرا او افغانستان سفارتخانه په مرسته په پاکستان کې میش د غیر رجسٹرډ کډوالو رجسٹریشن شروع کړو کوم چې د 2013 کال تر فروری میاشتې جاری وو. شاوخوا لسو لکو پورې د نوي رجسٹر کړی شوو کډوالو پرته په پاکستان کې قریبا 14 لکه زاړه رجسٹر شوي کډوال هم ژوند کوي.
بیا هم پښتانه ماشومان د ښه سباون په هیله دي.
کتاب تل پر یو دنیا خلاص کی.
ما خو په لسم کې سواد بورډ تاب کړی دی.
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم.
آیا دې ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور پلار شره د دې ټولو یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر
ساتلو جوړ ته سکوله ریکنسټرکټ کو.
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هر چهارشنبه په ورځ د مازدیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر اتوار په ورځ غرما 12 بجې له انیسا اجمل سره.
د پاکستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې د پاکستان سپر لیگ یعنی پی ایس ایل اته وروستۍ میچونه به په کراچۍ کې کیږي. دوی پخوا ویلي وو چې لومړنۍ لوبې به په متحده عربي اماراتو کې او اته به په پاکستان کې کیږي چې درې به لاهور او 15 په کراچۍ ښار کې ترسره شي. خو د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ رامنځته کېدو وروسته د کرکټ بورډ دغه نوې پریکړه مخې ته راغلې ده. د مشال خبریال سراج زهیر معلومات راکوي.
د اتوار پورس پاکستان کرکټ بورډ جاری شو بیان کې ویلي چې د پی ایس ایل کرکټ سیالیو په پاکستان کې لوبیدون کې ټول میچونه به اوس په کراچۍ کې کیږي. د بیان تر مخه له دې وړاندې ټاکل شوی و چې پاکستان کې به ټول اته میچونه کیږي چې پکې به درې میچونه لاهور او 15 میچونه په کراچۍ کې کیږي. خو په لاهور کې د جازونو د تګ راتګ د بندېدو او ځینې نور وجوهاتو له کبله دوی فیصله وکړه چې دا لوبې کراچۍ ته منتقل کړي. د لړکې به لومړی میچ د مارچ په 9 د لاهور کلندر او اسلام آباد یونائیټډ ترمنځ ماخام 2 بجې او دارنګ به دویم میچ په 10 مارچ د کراچۍ کینګز او کوئټا ګلیډیټرز ترمنځ ماخام 2 بجې په کراچۍ نېشنل سټیډیم کې کیږي. په 11 مارچ په لاهور کلندر او ملتان سلطان ترمنځ ماسپخین 2 بجې او د کراچۍ کینګز او د پېښور زلمی ترمنځ مقابله به ماخام 2 بجې وي. کراچۍ ته د کرکټ لوبو په منتقل کېدو د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د اتوار په ورځ رسنیو سره خبرو کې وویل چې دوی د لړکې ټول حفاظتي انتظامات په نظر کې نیولی چې دا لوبې په پورم نتوګه سرته ورسی. تیاری پورا کوو. ما دو کال وړاندې یوازې یو میچ غوښته وو خو ټول میچونه کراچۍ ته را روان دي نو دا یو چیلنج دی او انشاءالله دا به قبول کړو. په پیښور کې د لوبو د چارو تجزیه کار اجازه احمد مشال ریډیو ته وویل کدا لوبې په کراچۍ کې کیږي او که په لاهور کې خو ګټه به پاکستان ته رسی چې د پاکستان چاپیریال اوس د نړیوالو لوبو لپاره برابر دی. د پی ایس ایل یا پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالۍ د فروری په 14 په عرب اماراتو کې پیل شوې وي او فائنل یا اخرنی میچ به د مارچ په 18 نیټه د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې کیږي او په دې کې ټول شپږ ډلې برخه اخلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدلی او عبدالحی کاکړ له سر په سټوډیو کې ناستې د خبرونو لنډیز دی ورو.
د پاکستان فوج وایي چې په بلوچستان کې په سیلابونو کې ډېر 1500 کورنۍ خوندي ځایونو ته رسولي. د فوج اطلاعاتو ادارې ایس پی آر پرون مازدیګر په بیان کې ویلي دغه کورنۍ په لسکیلاو کې له عبدالله سیمو کې له سیلابونو بچ کړل شوي دي. د برطانیې وزیر اعظم تریزا می تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د حکومت لخوا د هندي پایلټ ابینندن د خوشي کولو فیصله ستاینه وکړه. تریزا می دفتر پرون دغه خبر خپور کړ چې پوه شوي برطانیې د هند او پاکستان ترمنځ پر روان کړکېچ اندېښنه لري او پاکستان ته د وسلوالو ډلو خلاف د ګامونو پروتوکول پر اهمیت ټینګار وکړ. د کوارډ ضلع انتظامي خپل هغه فرمان واپس اخیستی چې له مخې یې د افغان کډوالو ښار ته په ننوتو بندیز لګول شوي. د ځانه وخته د کوارډ ډپټي کمیشنر مطیع الله دا حکم جاري کړ. له تېرې جمعې راهیسې په افغانستان کې 15 کسان سیلابونو مړه کړي او 10 نورې ژوبل کړي دي. د قدرتي آفتونو د مرستو په چارو کې د حکومت وزارت بیان تمیم عظیمي تېر ورځ مشاله د تور په زابل، هرات، فراه، هلمند، کندهار او کونړ کې 15 کسان سیلابونو مړه کړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا او روسو لوړپوړي جنرالان به د شام د حالاتو څېړلو لپاره نن په ویانا کې ملاقات کوي. دغه دواړه هیوادونه سره له ترکیه او ایران د شام په تکلني کورنۍ جګړه کې ښکېل دي. د ایران د دوه پېژندسو مخالفو سیاستوالانو میر حسین موسوی او د هغه د میرمنې زهرا رهنور چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په کور کې نظربندي نوی تصویر د دې هیواد په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی. په امریکایي سینټ کې مخالفو مشرانو ویلي دوی کافي لري چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لګول شوې ایمرجنسي رد کړي. خو بخښي چې دوی کافي رایه لري چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لګول شوې ایمرجنسي رد کړي.
مشال رادیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو واورېده. وسم اونیزه خبرونه جمهوریت غوونه وړاندې کو. د نن خبرونه د پښتونخوا ملي او ومی پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی د زندانونو په اړه ده. دا پروګرام عبدالحی کاکړ جوړ کړی دی.
په جمهوریت غوونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري، شهري، قانوني حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي، وهل شوي، ټکول شوي او نورې قربانۍ ورکړي. نننۍ خبرونه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا د مشر مختار یوسفزی د مبارزې په اړه ده. مختار یوسفزی چې په 1988 کال کې سیاسي مبارزه پیل کړه نو 12 کلن وو او وشتانې تک تور وو. نن په 2019 کال کې 35 کلن دی او وشتانې تک سپین دی. خو د مبارزې جذبه لا هم هغسې تانده ده. خو د ده یو 50 کلنه سیاسي مبارزه له کړاوونو ډکه ده. مختار یوسفزی چې د مختار لالا په نوم هم پیژندل کیږي د 1955 کال د مارچ په 3 نیټه د سوات په بنکټ کلی کې زیږیدلی. له فتح پور سکول لسم او له جانزیب کالج 14 پاس کړی. خو په اوم جماعت کې وو چې هغه په کلاس کې یو ترانه وویله.
جوړ زموش په وینو دی دا نه دی د خان وطن، دا دی د مزدور وطن، دا دی د کسان وطن.
هم د دې ترانه لوجی مختار یوسفزی له سکوله وایستل شو. دا هغه وخت وو چې سوات لا هم ریاست تو او پر سیاست پابندی وه. له ترانه ښکاری چې مختار یوسفزی د طبقاتي سیاست تر اثر لاندې وو او هغه وخت په خیبر پښتونخوا کې د کسانانو او مزدورانو د حقوقو سیاست له نېشنل عوامي پارټي د افضل منګش په مشرۍ د بیلسوی نیپ مزدور کسان ګوند کولی. مختار یوسفزی لا هم په اوم جماعت کې وو چې په 1988 کال کې په سوات ریاست کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره د والی حکومت پر ضد تحریک پیل شو. مختار یوسفزی د دې تاریخ برخه وو او هغه ورځ یادوي.
د سواد په خلاف دغه شروع شو د کوم تحریکو په سواد کې پاره کې بنگس صاحب دی او د اجمل صاحب دی دا خلک په کې ډېر پیش پیش وو نو مونږ له حکیم صاحب په ذریعه دغه شي سره وابسته شو بیا لاسې څه پوسټرې موسټرې به راتلې هغه پوسټرې په مونږ باندې به لګولې مونږ هلکانو دا څوارلس کالو پنځلسو کالو چې بیا د سواد مرجر په نولس سوه نهه شپېته کې وشو منګه سټوډنټ وو بیا هم لکه د دغه کورنو سره تعلق وو کنه چې کوم دا د والي صاحب د مخالف ډلې خلک وو پوسټر به چاپ کېده سواد چل را ہے په نامو باندې اما ته یار چې دا منګه ګول او په نش شپېته په یقین میاشت کې بیا فرقې نه کې خلک ونیو
مختار یوسفزی څو کال وروسته یعنی د 1980 لسیزی په لومړی کلونی کې په جانزیب کالج کې داخله واخیستله. هغه وخت ذوالفقار علی بوټو د پاکستان وزیر اعظم وو. مختار یوسفزی او ملګریو د زده کوونکو د حکومت لپاره احتجاج وکړ چې په نتیجه کې هغه په لومړی ځل جیل ته واچول شو.
اول وار زه په 15 یا په مارچ کې ونیو شم گرفتار شم د بوټو سره زمانہ وا اول وارزه پاغه کې جیل تلاړم من د سټوډنټو د ترانسپورټ مسله او پاغه مو سټرایک نو تقریبا دا چې درې میاشتې بیا مو په جیل کې وو درې میاشتې پس بیا راووتو جی مو مقدمه خو مو د کیس راوستیو کالج نو بیا دې را باندې دا مقدمه جوړ کړل او هغه وخت خو دا ډی پی آر چې کوم دی دا یو عام د پوهه نو دا به هر یو کس چې به نو دا سپاله ګله کې یا په سیاسي دغه کې دیو په پیډی پی آر لگاو نو موږ مانی ما ډی پی آر ولګاو درې میاشتې پس بیا را پرې خو
په دې وخت کې مختار یوسفزی په سیاسي توګه هم وشار شوی وو. د مزدور کسان پارټۍ له مهمو غړو او د دې ګوند په ټوله صوبه کې د خانانو خلاف کسان تحریک چلولې. بیا په 1998 کال کې جنرال جاولک مارشال ولګوله چې د مختار یوسفزی ګوندې مخالفت وکړ او نتیجه دا سوه چې هغه بیا د زندان تورو تمبو ته ورسید.
نو د جاولک مارشال چې ولګېدل موږ بیا د مارشال مخالف وو ظاهره خبره ده چې ډېر سخت مخالف یو له دې وړاندې دا بوټو چې پانسیک پاره کې هم موږ مظاهره کړې د بوټو د پانسی په خلاف نو هغه خبرې هم وې او ما سره بیا زمونږ د پارټۍ خلک کوم او زمونږ د پارټۍ نه علاوه نور سیاسي مشران یې ونیول او مختلفو جیلونو ته بیا بوتلل. تقریبا شپږ میاشتې یا نیمې میاشتې موږ په جیل کې تېرې کړې بیا موږ راپرېښودو.
خو دا ځل مختار یوسفزی را خلاصو خو څه وخت وروسته بیا ونیول شو.
1980 کې مونږ بیا گرفتار شو. مونږ بیا گرفتار شو په هغه کې زمونږ په کور باندې چاپو والا نو زمونږ چې کوم داسې کتابونه په کور کې پاتې وو هغه جوړل او داسې یو اخبار په هغه وخت کې مونږ مارشالله په خلاف ویستو د سهار په نامه نو په هغه کې د مارشالله په خلاف خبرې وې. په هغه کې بیا زه گرفتار کړم نو هغه وارې بیا زه مانا ټارچر هم ډېر شوم دوه دېښځې په ټارچر سیل کې پاتې شوم او درې څلور میاشتې مې په جیل کې تېرې کړې په هغه ډل باندې. نو هغه کې بیا داسې مختلفو ټارچر سیلونو ته د بالاحصار ته راوستم ورسک ته بولی وم بنیر کې مې څو شپې وکړې توتالۍ تاڼه کې او بیا اخره کې د منګورې د سیاې تاڼه وم په هغې کې اخري وار بیا هغه ځای ته بوتلم.
دا د مختار یوسفزی د سیاسي ژوند تر ټولو دردناک نیونه وه. هغه تر دوه دېرش ورځو پورې په مختلفو ټارچر سیلونو کې وساتل سو. پر مختار یوسفزی تشدد دومره زیات سو چې هغه دې ته اړ سو چې فکر وکړي چې څنګه پولیس والا وپاروي چې هغه یې ووژني. هغه بالاخر یوه هڅه وکړه.
تشدد بالکل داسې د برداشت نه وته وو. دا ختمې پرسېدلې وجود می چې کنده دا ټول پر هر بیا نه ونه نکړي بیا هغه سګونه نیولې په دې جامو په بون خاطر د ګرمۍ میاشت وا دوه دې فرزه ما یو جوړه جامې اغوستې وې هغه کې هم بلا ګندو نشیو نو زه دې تنګو ما بیا لاغه په وجود کم وړو چې کمره او پاره کې به غټ بل په لګول نو سیم پاره کې جون ګرانو والټ کول دا په کیمره وانو به خوبي وا بیا زه دې نتیجې ته ورسېدم د سړی ما وپېژند چې خوب راغلی او داسې دیوال ته مې ډډه وهلې وه زه ټېب والم او داسې په غوسه را ته خوبونو ځای نه دی ویښ شه ما بیا د خولې نه کنزلو خاطر زمین دې د پاره وکړي چې را دې په دې خپشي او ما باندې گزار یا دزو کې شه او کې چې څه ختم شي د خو معنا دې زیات تنگ کړم کنه مرګ به تر غاڼه
مختار یوسفزای په ټارچر سیلونو کې له تشدد سره مخامخ خو حالت یې کورنۍ په لادرکه کسانو کې حساب لې د نموړي شاوخوا 15 اویا کلنه مشرخور بخت بنا هغه کړهونه یادوي
دې بیا ونیو درې میاشتې ناپات او چا وی سترګې تی وستلې چا وی نکونه وستلې چا څه وی چا څه وی د ما مور هغه با جړل سوال وکاو چې خدای زما زوی ښکارا کې خدای پولیس وراتلو او جان او دولس دیار لستان براتلو او هر مازیگر او زمانگا والا بهمز غلا والا او زمانگا یاندیم یاندیم منگ بای طول لکا تنگا اولی چی دا منگ تیو خواهی کتابو نرا لرا که چنبی به زمانگا پا اولو که مندلی پا تنرونو که پا دبو که مندلی او کتابو نرا به کتلی
خو مختار یوسفزای لطرچه سیلونو زخه راوی سلسو او دا دری میشتو لپاره جیل ته واستول سو روسه د منګوري عدالت په ضمانت خوشی کړی خو هغه بیا هم د جنرال ضیاءالحق د مارشال پر ضد مبارزې ته دوام ورکړ بیا ونیول سو خدا ځل که څه هم تر دولس ورځې پورې تشدد پر وسو خو وای چې د تیر ځل په شان تشدد نه و په 1901 کال کې د جنرال ضیاءالحق د مارشال خلاف ایم آر ډی تحریک پیل سو چې مزدور کسان پارټۍ هم برخه وه مختار یوسفزی د ګوند لخوا په دې تحریک کې برخه واخیسته خو د پارټۍ حکم وو چې گرفتاری به نه ورکوي
دلته په راته خور کې مونږ د ماډی د تحریک چې کوم زمونږ د پارټۍ لخوا د غو د زموږ خلک بمبا وستل او گرفتاریان به مور کولې نو مونږ داسې په ولس کې خپل ایجوټیشن کاو خپل ملګري بمب گرفتاری تا او سیول نافرمانۍ ته تیارول نو اول ورځ ما خیال په 14 اگست 1903 باندې دا شروع شو په غزل باندې مونږ سلیریش سلیریش کسان په ورځ گرفتار شو مونږ پارټۍ بیا موږ په دا چوکونو باندې گرفتاری ورکولې مسلسل او په علاقه کې مونږ مارشال په خلاف ایجوټیشن کاو دغه وخت بیا زه مفرور وم هغه کې ماته یا چې مردان ته مونږ تللو هلته میټینګ وو د شپې هلته بیا ماته د پالج حمله را باندې بیا زه رالم ملګرو بیا په بدل نوم په مردان اسپتال کې داخل کړم دوه درې څلور ورځې بیا اسپتال کې وم
په 1908 کال کې د مزدور کسان ګوند او د محمود خان اڅکزي په مشرۍ پښتونخوا نیب ترمنځ اتحاد وسو چې وروسته دغه اتحاد د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په نوم په یوه ګوند بدل سو له هغه راهیسې مختار یوسفزی د دې ګوند یو له مهمو مشرانو دی د جنرال ضیاءالحق مارشال ختم سوه جمهوري حکومتونه جوړ سو خو بیا 1909 کال راورسید چې جنرال مشرف بیا مارشال ولګوله مختار یوسفزی د دې خلاف بیا مبارزه پیل کړه خو په ان وخت کې د 11 سپتمبر د امریکا بریدونه وسو وروسته امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت ړنګ کړ په پا پاکستان کې ترګری او انتیا پسندۍ سر راپورته کړ وسوالو طالبانو سوات ونیوي او مختار یوسفزی د وسوالو پر ضد ولس منظمول پیل کړل طالبانو هڅه وکړه چې هغه ته زیان ورسوي
زه په خور کې په ورځ باندې ما رونه سپور کی وو ترونه مې دا کورنۍ په دغه چا په چا مې دا شی متوقع و زمونږ د پاره چې هر ځی به دا کار کوي نو موږ دا څه ته اوسه تیاری خپل نیولې و نو بیا شاید په لار کې خلکو ته ویلی یا څه دغه شی و چې دای مال دا نو دې بیا د لارې نه وګرځې دا ښاخته ملایان چې وو ته موږ دا ویلو چې هر موږ د ناشنا خلک نه پیژنو البته موږ ته کار تاوانو رسید خدا کار به تاسو کوئ زه به د خپل کلي جومات کې شاوخوا نور ځینې چې موږ دا خبره کړې وه چې کدل ته چا طالب راوستو یا چا داسې بل سړی راوستو نو زموږ به د علاقې ذمهوار به هغه سړی نو له دې سره هم خلکو احتیاط کوو دویم ځل خو زه په کلي کې نه هم دي راغلل جومات هلته څه تپوس پوښتنه کړې وه نو غږ یې نه و کړی بس واپس تللي دي لکه غم غرض یې نه دی لرلی
قدرمنو اوریدونکو په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو د پښتونخوا ملي او پارټي د خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی د زندانونو کیسه واوریدله په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم
ونیز خبرونه جمهوری غوونه مواوریده وسوم بل ونیز خبرونه د سولې پر لور وړاندې کو د خبرونه استاسو لپاره بشیر غواخ جوړه کړی ده
د سولې پر لور
نن د سولې پر لور خبرونه کې له افغانستان د روسانو د وتلو ډیر شو کلنو په پرکېدو خو دلته د جګړې نه ختمېدو او همدارز یو مرکه درورو په دې مرکه کې تاسو د هغه بنسټ په اړه اوریدل شئ چې له تاریخه د زده کړې درس ورکي زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم اوریدونکو د 2019 کال فروری په 15مه له افغانستان د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو ډیر ښکاله پوره شول د جګړه کې په لکونو خلک ودل شوي او په میلیونونو بې کوره شوي دي تر اوسه هم په میلیونونو افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي په دې اړه ځانګړی راپور لرو کله چې د 1990 کال د فروری په 15مه روسي پوځیان له افغانستان ووتل نو د سرحد اغاړه منتظر روسانو یې په نڅا او هرکلی وکړ په دې توګه په افغانستان کې د شوروي ځواکونو هغه یرغل پای ته ورسید چې په 1990 کال کې پیل کړی و د روسانو د یرغل په مهال خوشا 15,000 روسي پوځیان ووژل شول په جګړو کې په لکونو افغانانو هم ژوند بایلود او په میلیونونه نورو هیوادونو ته کډه شول
زیرا
له افغانستانه د روسانو وتلو په مهال د ډاکټر نجیب الله حکومت چې 3 کاله پاتې شو
ارزوی قلبی
سوله د خلکو د زړه غوښتنه ده زموږ مخالفینو د آخري فتح پورې د جنگ د دوام شعار ورکړی چې خلکو ترې نفرت ښودلی دی
ډاکټر نجیب د مجاهدینو سره د سولې کوشش وکړ خو بریالی نه شو تر هغه وروسته د افغان مجاهدینو ترمنځ د واک لپاره جګړې پیل شوې او یو ځل بیا په زرګونو خلک ووژل شول خو بیا هم د نړیوالو په هڅو مجاهدینو حکومت جوړ کړ دا شریک حکومت په 1996 کال کې د طالبانو په لاس چپه شو د طالبانو په محل د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې چې په نیویارک کې حمله وکړي له دې وجه امریکای په افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت ختم شو حمید کرزی د نوي ادارې مشر شو وروسته د ولسمشرۍ او پارلمان ټاکنې وشوې نوي خونځي کارخانه او سړکونه جوړ شول خو طالبانو خپل جګړو ته لا هم دوام ورکړی او یو ځل بیا په زرګونو خلک په دې جګړه کې قرباني شوې دي افغانستان دا مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې کوي خو تر اوسه په دې کار کې بریالی شوی نه دی په دې ورسیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي د سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد لګ تر لګه دوه ځل د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکراتو کولو ته نه دي رضا شوي مېرمنې وایي خبرې چې هر کله کېږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نشي اوریدونکو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 مېرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو قهرمانه کاکړ یو محل د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و. اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمنو سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي.
دا قانون اساسي څخه چاته داسې ډېر قوانین او طرحې دي ستراتیجیان دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفې دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي.
د سولې پر لور
سهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. اوس د هغه بنسټ حال درکو چې د تیر وخت کې سو د ساتلو لارې غواړي د افغانستان په سولې کې خپل کردار تر سره کړي. کاکړ تاریخ بنسټ یا کاکړ هیستوري فاونډیشن د ډاکټر حسن کاکړ په نامه په کابل کې جوړ شوی دی. ډاکټر حسن کاکړ تاریخ پوه چې په برتانیې کې د ډاکټورا تر کچې زده کړې وکړي او په امریکا او افغانستان کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د تاریخ استاد پاتې شوی. د افغانستان په لغمان ولایت کې زیږیدلې هغه په پښتو انګریزي او دری ژبو اتلس کتابونه او په سلګونو علمي مقالې لري. نوموړی د 2018 کال د جنوري په 15مه په کالیفورنیا کې وفات شو. د پوهان حسن کاکړ زوی او د کاکړ تاریخ بنسټ جوړونکې کاون کاکړ وایي له دې لارې غواړي افغان ځوانان له خپل تاریخه په داسې طریقه خبر کړي چې هغوی یې د هیواد پرمختګ لپاره تیز زده کړه وکړي. نوموړی سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ته وپوښتل چې د دې بنسټ یا فاونډیشن هدفونه راته تشریح کړي.
د دې بنسټ اصل هدف دا دی چې د افغانستان په ډېرو لرغوني تاریخ لري او موږ د دې تاریخ ډېر ارکونه موږ تاسو تر اوسه هم روښانه نه دي. نو څنګه وشو کولای چې د افغانستان تاریخ او د جامع شناسي په یو مسلکی علمي او معیاري سطح باندې د نور کې تحقیق وشي، لیکنه وشي او دا د خپل د افغانستان د خلکو لخوا د باندې تحقیق وشي او نور سره شریک کی. نو دا لوړ هدف هم دغه دی. د نور کې نو بیا لیکوالان دي د دې یو خلاصن کاکر د دې ډېر لیکنې دي او نور دا چې لیکوالان چې موږ په یو شو کولای دي نه د دې د کتابونه نشر کو دوستانو ته ورسو.
کاکر صاحب دغه کار چې تاسو کوي د اوسنی حالاتو ته په کتو سره چې کوم حالات دي، کوم جنگونه دي او جنجالونه دي او بیا د سولې خبرې هم اوس روانې دي، په دې کې د ډاکټر صاحب حسن کاکر کار څومره اهمیت لري چې خلک له تاریخ زده کړه وکړي او هغه غلطین یا اشتباهات چې تیر وخت کې شوي دي هغه بیرته تکرار نه کړي؟
دا ډېر یو مهم موضوع ده او یو علت چې خلکو دې موضوع کې ډېر ښه استقبال کړی دی په دې چې زموږ مملکت یو ډېر تاریخي مملکت دی او موږ کوم مشکلات چې موضوعات چې موږ لرو دا یوازې نن نه دي بلکې که د تاریخ په سپو کې وګورو بیل بیل وختونو کې موږ داسې مسایل درلودل. موږ تاسو ولیدل چې څه مشکلات پیدا شول او څه په دې چې هغه کوم اساسي بنسټونه د دغې لمین ولاړل او جامع یو انارشی خواته لاړله نو دې مورد کې افغان کلچر خپل بیلګل کتابونه د چپان باندې لیکل او په پښتو فارسی کې دي ډېرې لیکنې زلول چې دا فیصلې په څه ترتیب شولې او ولې وشولې د چا په کې بهرني په کې خلاف نه وو په دا غریب کې نکړنې وې او داخلي موضوعات وو چې دا غریب نتیجه کې تاسو نه تاسو ملکت بیا یو جنگ خواته لاړو جنگ بالکل درس ورک حالت میں سبق حاصل کو بیل بیل رکھوں گی تم باغ جزیات کتابوں کی لکھے چھپے باسی میں کیا تھا جو جنوا کو جوڑا ہوا قرارداد آگے مورد کے میرے ان پہ لکھا نہ تھا پیام منگتا اوسنی حالت کی چوس پہ خبر روانہ بچ کے بچ خارجان اوم چند افغانان یا بیل گروپن لکھو کم قرارداد دیا دی مینس کی وشی نو بیا ہم فکر کم چیز ضرور دے چھو بتا سو گرو داغا مخیمی اشتباعات بیا تکرار نشی نو داغا ہر عرض کی کسر ہوئی او یعنی منگتا سو درسی مشتبی بیا دینا مخی اتا نورو ماہدو تو چوز گرو افغانستان پہ کے یا افغانستان بیٹ گرو تھی نا پہ کے شامل ہو اگر یہ اثرات ہو نتیجے سے ہوئے نو دیر سے تین دکھے دل اچھی
دا سولے پر لوگ
هم دې سره له مشال لیډو د سولې پر لور خبرونه پاتې رسیږي تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسم.